دا مشال ډیو د ازم تاسو کوربه سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم لومبه د مهم خبرونو سرټ کې په مسون کې د جمعیت العلماء اسلام په قافله چاودنه شوی امریکا له مکسیکو سره په پولا نیول شوی افغان سرتیری ته پناه ورکړي او د سعودي عرب حکومت دوه پوځي افسران اعدام کړي دي. او زه خبرونو تفصیل دن د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی چې پکې د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ګوند اطلاعاتو د سکتر حافظ حمدالله په شمول یو لس کسان جوړ شوی دی. د مستون ډیپټي کمشنر عبدالرزاق ساسولی نن رسنیو ته ویل چې ټول جوبل کسان د مستون روغتون ته وړل شوی او د حافظ حمدالله حالت له خطرې بهر دی چې د ابتدایي طبي مرستو وروسته د کوټې پر لور روان کړل شوی دی. د مستونګو پولیسو بیا رسنیو ته ویلي د برید نن د چوټو په چک پوسټ هغه وخت وشو چې حافظ حمدالله په قافله کې له خپل ملګرو سره له کوټې مستونګ ته روان وو. له پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس له ویزو سرحدي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او پلټنې پیل کړي. پولیس وایي تر اوسه د چاودنې نوعیت معلوم نه دی، تر دې دمه د برید ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستي. د یو بل خبر لمخې د بلوچستان سرخار کوټه کې د ترګری ضد ادارې سی ټی ډي ادا کړی چې د عملیاتو پر مهال یې د داعش وسلوال ډلې یو مهم غړی وجلی دی. سی ټی ډي نن یو بیان جاری کړی چې وایي پرون یې په مستونګ سیمه کې دغه عملیات د خوپیا معلوماتو په اساس ترسره کړی چې پکې غلام الدین عرف شعیب نومي وسلوال وجل شوی دی. د بیان تر مخه وجل شوی وسلوال په 2023 کال کې په جوب کې د جماعت اسلامي په مرکزی امیر سراج الحق شوی ځانمرګي برید، 2019 کال کې په مستون کې د جماعت العلماء اسلام په مرکزی سکتر مولانا عبدالغفور حیدری ځانمرګي برید، او په 2018 کال کې د کوټې په سو لوختون کې شوی ځانمرګي برید کې په لاس لرلو تورن وو. د کورمی د مشرانو کمی کمیټې له چارواکو سره د کامیابو مذاکراتو وروسته له دوه ورځو رهیسې روان احتجاج ختم کړ او د احتجاج په توګه تړلي سکولونه له نن څخه خلاص کړل شوي دي. په دې لړ کې پرون د حکومتي چارواکو د مشرانو د کمیټې ترمنځ خبرې اترې وشوې چې پکې چارواکو د کمیټې ټولې غوښتنې ومنلې. مشرانو د سیمې په سکولونو کې د استادانو د کمښت پوره کولو، د پاړه چینار پر ځای د تعلیم د محکمې دفترونه سدې ته منتقلولو او د اختیاراتو تحصیل د ورکولو غوښتنې کړې دي. د مشرانو د کامی کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار بیگا مشالې ډوته ویل
په سلام وشوره چې په 15 دین کې نه 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 داغه باندې عمل و نه شوو، نو موږ د خپل تحریک د احتجاج به دوباره بیا شروع کوو.
د یادونه دا چې سکل د مې په څلورم د بر او کرمه په نورکی کې د گیدو سیمې یو تن نه معلومه کسانو په ډزو وجه چې په ردی عمل کې ځنی بلوګر د بر او کرمه په تریمنګلو کې سرکاري سکول ته ور داخل شول او هلته یې د څلور استادانو په شمول کسان وجل. له هغه وروسته په منځنۍ او کوزا کرمه کې استادانو له ډیوټي کولو انکار کړی دی. د استادانو په وجنو کې د ککړو کسانو د نیول لپاره هم مظاهره شوې، خو ځای چارواکو مشال لري ته ویل چې د وجنو په تړاو کې دوه کسان نیول شوي دي. مشال لري ته وګستئ د خبر پښتونخوا د جانخیل یو شمېر سیدونکو د یوې جرګې لارې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. پرون د جانخیلو په اډه کې د شوی جرګی ګډونوالو ویل چې په سیمه کې جین امنی زیاته شوی او د دوی په داوا امنیتي ځواکونو زیاتره وخت د تګ راتګ لارې تړلې وي. د جرګی یو ګډونوال لطیف وزیر مشالې ډوته ویل دوی فیصله وکړه چې د خپل غوښتنو په حق کې به پراخه احتجاج کوي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د مخنیوي لپاره یې مخکې هم مزاحمت کړی او که حکومت د سیمې د امنیت لپاره ګټل ګامونه پورته نه کړل نو په آینده کې به هم مزاحمت ته دوام ورکوي. بلخو د جانخیل یو ځای چارواکي د نومنت څرګندولو په شرط مشالې ډوتی و چې په سیمه کې د امنیت راوستو په اړه د سپتمبر په 11 د جانخیل له مشرانو سره جرګه شوی او هغوی ته د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو ضد کاروایي ډاډ ورکړی دی. امریکا په ټکساس ریاست کې له مکسیکو سره په پولا نیول شوی افغان سرتیری ته پناه ورکړه. د عبدالواسع ساپی په نوم د دغه ویش کلن سرتیری ورور د سپتمبر په 10مه اسوسییټډ پریس ته وویل چې عبدالواسع په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلی و، خو شا له لسو هېوادونو د تیرېدو وروسته مکسیکو کې د امریکا سرحد ته رسېدلی و چې اوس ورته په دغه هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اجازه ورکړل شوې ده. د 2020 کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته لسګونه زر افغانان له هېواده وتلي دي. عبدالواسع اندېښنه درلوده چې که پناه ورنه کړل شو او بیرته افغانستان ته واستول شي نو ممکنه ده چې طالبان جي ووجني، ځکه چې ده له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د نوموړي دوه وروڼه له لوړاندې د ټیکساس په هیومسټن ښار کې میشت دي. او د سعودي عرب سرکاري خبري اداره وایي د دغه هیواد د دفاع وزارت دوه چارواکي اعدام کړي دي. د دې خبري ادارې د وینا تر مخه په دې چارواکو د نورو تورون تر څنګ د غداري تور هم لګول شوی وو. اس پی آی نن د هیواد د دفاع وزارت د بیان په حواله وویل چې په دې چارواکو کې یو یې پایلټ او بل سرجنټ میجر دی. د بیان تر مخه دوی دواړو په 2010 کال کې په دې تورونو نیول شوی وو چې له هیواد سره یې غداری کړو، د ملي ګټو پوځي وقار ساتنې نه ده کړی. د اوتدی مهاله مشال خبرونه په دې غړي کې بعد نور موضوعات او تر څنګ واوري. د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی، په دې به تاسو ته نیغ په نیغه معلومات درکوو. په کوربه کې د سکولونو آزادولو پریکړه شوې، خو استادان وایي چې د زده کوونکو ډېر وخت خراب شوی.
امتحان تیاری ہوتا اسکولوں کے ایگزامون بس ٹائم ایگزامون شروع کی بس اس میں کوشش کروں کام کرو اور
او په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو داخله مهم پیل شوې دي.
اقوام متحده یو عالمی فند جوړ کړی دی سی ڈبلیو ایجوکیشن کې ناٹ ویٹ، یعنی کہ تعلیم انتظار نشي کوي. کوشش دا ده چې موږ زیات نه زیات سکولونو نه چې بهر ماشومان دي واپس سکولونو ته راولو.
او د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې جرګې یو ځل بیا د ناامنۍ پر ضد د پراخ احتجاج فیصله کړي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسې خبرونو کې هم واردل چې نن د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی چې پکې د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ګوند د اطلاعاتو د سکتر او د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم د ویان حافظ حمدالله په شمول اته کسان جوبل شوي دي. هم پر دې خبرې کو په کوټه کې له خپل خبریال ایوب ترین سره چې همدا موږ سره راغلی دی د ټلیفون د لارې. ایوب صاحب ستړي مشي، استاد سینا لومبۍ پښتنه همدغه ده چې څه معلومات لري، تفصيلات سری تاسو سره.
محمد صاحب ډېر مننه. تر اوسه چې موږ ورستي معلومات دا دي چې د مستون په دې پیښه کې د زخمیانو شمېره چې دا غوي ولس تر رسیدلې ده، او په دې کې یو مېرمنه هم شامل ده. لکه څنګه چې تاسو وویل دغه چاودنه چې دی دا نن هغه وخت وسوه کله چې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی سیکرټری اطلاعات او د پی ډی ایم ویان حافظ حمدالله د کوټ څخه د منګوچر پر لور روانو، نو مستون ته چیرمه د چوتو په سیمه کې پرده باندې برید شوی دی چې له امله یوولس کسان چې دي هغه زخمیان دي. په زخمیانو کې حافظ حمدالله او د ده سره درې نور زخمیان چې دي هغه د کوټې و سیول هسپتال ته دا وخت راغسولي دي. او هلته ډیپټي کمشنر مستون رزاق سمالانی ساسولی ویلي دي چې په پیښه کې کم کسان زخمیان شوي دي، دا غوښ میره وی ولس تر رسیدلې ده، او دوی زیاتره هلته د مستون په هسپتال کې داخل دي، او د زیاتره زخمیان حالت چې دی هغه د خطرې سره دي، او درې زخمیان داسې وو چې هغه تشویشناک حالت کې د کوټې وسیول هسپتال ته راوړي دي. د پیښې وروسته یا د چاودنې وروسته سرحدي عسكر پولیس او لیویز الته د پیشي د پلاتین وزای ته رسیدلی دي او دوی دا هم ویلي دي چې دا شي بریشي لکر اچا چی الته یو بم لمخلا یشي و چې لامل په موټر سایکل کې پټ کړی و چې لامل دغه چاوده نسوي ده پر دې پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر او نور حکومتي چارواکو هغه خوشنۍ ښکاره کړی ده او بل په لغت د جمعیت العلماء اسلام چې مرکزی سیکرټر دی مولانا عبدالغفور ایدری هغه هم الته د پیش وزای تر رسیدلې دي او د خبريالانو سره خبرې کړې دي او دا ویلې دي چې حکومت د ولس د ځان او مال په حفاظت یا خوندې ساتلو کې پاتې راغلې دي او دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت یې سم د لاس په دغه یاد پیش کې چې کوم تورن کسان دي کوم ډلې دي هغه دی ونی شي خو په دې اړه تر اوسه د ویډل لخوا چې د دې ځموار نه د قبل کړي او نه هم د حکومت لخوا یا پولیس لخوا څوک نیول شوی دی.
ډیر زیات مننه ستاسو نه خو وختونه اوردونکو دا موږ سره خبريال ایوب ترین لکوټ ته ستاسو معلومات درکول چې نن د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی چې پکې د جماعت اسلام او فلرمان ګوند اطلاعاتو د سکتر حافظ حمد الله په شمول یو لس کسان جوبل شوی دی. مخکې د جوبل شمیر اته خودل شوی خو د شمیر لوړ شوی دی او لا هم تر اوسه چا د بریج مواري نه ده قبول کړی. او سمو رازو یوې بلې موضوع ته او هغه دا ده چې په کورم کې د حکومتي چارواکو سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته د مشرانو کمی کمیټې له دوه ورځو روان د خپل احتجاج ختمولو اعلان کړي. د چهارشنبه په ورځ د مشرانو کمی کمیټې یو ځل بیا غونډه وکړه او د حکومتي چارواکو په وړاندې خپلې غوښتنې کېښودلې چې تر خبرو وروسته ومنل شوي. په دغه غوښتنو کې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کول د اختیاراتو او دغه سي د برتانو پالیسی د تحصیل په کچه کول او د پاړه چینار پر ځای په ساده کې د تعلیم محکمه مشرانو ته د کار کولو سہولت ورکول دي. محکمه مشرانو دوه ورځې وړاندې د خپل غوښتنو لپاره د احتجاج په توګه د سیمو ټول سکولونه بند کړي وو چې هغه ټول نن بیرته خلاص شوي. تفصیل له سیمه د مشالې خبريال طارق ورغزیا راکوي.
د منځنی او کوزی کورمه د مشرانو کمی کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د زیارت پښپویلی لدو ورځو د ځلې تنظیم او تعلیم محکمه چارواکو سره روان مذاکرات بل اخره پر دغه سرته ورسیدل چې هغوی به په 15 ورځو کې پر وړاندې کلشي مطالبه او عملی مظاهره کوي او دوی به د سکولونو بندولو خپل خبره واپس اخلي. حکمتیار زیاتوي ک په سکولونو کې د استادانو کمی ورپوره کولو د اختیاراتو او برتیانو پالیسي پر تحصیل سطح کېدلو او د پړچنار پر ځای په صدا کې هم د تعلیم محکمې مشران کې د ستر سہولت ورکولو مطالبه ورته پوره نه کړې شوې نو د سکولونو تړلو خپل احتجاج به بیرته شروع کوي.
او ساده کې به د ایجوکیشن ټولی پیسې په لور کورم کې بس کیږي پر چنور ته به د تاک ضرورت نه وي او دا پیسې ورو ده پاره د پیسې راوښ وره ځکه په 15 دین کې نه دا غو باندې عمل ونه شولو نو موږ به د خپل تحریک د احتجاج به دوباره بیا شروع کوو.
په کوزه او منځنی کورما کې د ګلپورز د مشرانو کمی کمیټې دا فیصله کړې و چې کچا سکول پرانستلو نو 40 لک روپے به جرمنه کوي او د هغه کس کور به هم سوځول شي. تر دې پس په دواړو تحصیلونو کې د زنانو سل سکولونو په شمول 340 دیش خوانځي بند پاتې شول. د مشرانو کمی کمیټې تر اعلان پس د سیمو بند ټول سکولونه لا زیارت ورځ بیرته خلاص شوي. د سدي سکول یو استاد حضرت ګل زیارت پرز مشال رادیو ته وویل کچو هم خوانځي بیرته خلاص شو خو د ماشومانو حاضری کمه ده او بل دا چې دوه ورځې د سکول بندې دوه واجی تعلیمي سلسله هم متاثر شوی.
دیکھیے بیٹا وہ اسٹوڈنٹ والا ٹائم ضائع شو اور مطلب وہ پہلا امتحان تیاری ہوتا کہ والا اسکولوں کے ایگزامون ہے فسٹ ٹائم ایگزامون ہے شروع کی بس اس میں وہ کوشش کروں سے کم کام راک لو اور تب راک ہوں اور امتحان والا تیاری ہوشی امتحان بد ویدر ورزی ہو رستہ کی گی
منزنی اوکوزا کرما کے دو اسکولوں نے بندول احتجاج پر دغه خبر اپیل شو چې د برا کرمے شاوخوا 200 استادانو په سنمیشتو ځایونو کې لدندې تر انکار پس لا 500 زیات سکولونه د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ شول. په سیمه کې شیا استادانو لخپلو دندو د انکار فیصله په تریمنګل کې استادان تر وژل کېدلو پس د سکیورټي صورتحال په خاطر اخستلې و. په څلورم مای د برا کرمے په نورکی کې د ګیدو سیمې یو تن چې کله نامعلومو کسانو ووژلو نو پر دې عمل کې ځینې بلواګر د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغه لته څلور استادانو په شمول وتنو وجلو بلخوا په دغړه د تعلیم محکمې ځلی مشر سلطان محمد مشال لډیو توای کم استادان چې د منځنی او کوزی کورمې په سکولونو کې تعینات ول خو هغوی هغلته د بد سکیورټي صورتحال په خاطر نشو ورتلې نو تبادلې محفوظو ځایونو ته وکړي او د هغو پر ځای په عرضي بنیادو نوي استادانې واخستل. سلطان محمد زیاتوی د سیمو په کم سکولونو کې څوکې تر خالی کېدلو پس د استادانو کمې راغلې نو خپل مشرانو سره باندې مشوره کوي چې د هغو پر ځای نوي استادان پر پی ټی سي فنډ واخلي او کنه پر مستقل بنیاد ورته برتی وکړل شي.
د دې سره مذاکرات وشو زمونږه زمونږ سره خبرې وشولې او دا خبره پکې اکسپټ شولا چې تاسو کوم اقدامات کړی دي سره مونږ اتفاق لرو او مونږ دا اقدامات چې کوم دي نو دا لیدل غواړو لکه څومره عمل په دې باندې کیږي هغه شورتي خورته مونږ په دې ورکړل چې دا خو الډی مونږ کړی دا کارونه چې کوم تاسو دغه دي.
د منځنی او کوزی کورمې په سکولونو کې دا وخت 50000 د کوونکو ته د سبقونو خودل لپاره د 600 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. د سیمو په سکولونو کې لا کلونو رهسي در نیم سو څوکې د استادانو خالی دي. په سرکاري خوانځیو کې تعلیمي حالې زلې تر هغه نور متاثر شوې چې شیا مسلک سره تعلق لرونکو شاوخوا 200 استادانو لخپل دندې انکار وکړلو. که څه هم په سکولونو کې د استادانو د کمی مسله پر پی ټی سي فنډ نوي برتي په کولو بل لري کړی شي خو مستقل حل پر خپل څوکو اخستل شوی کسان بیرته راوستلو او یا د هغو پر ځای نور ورته د رابدلولو په صورت کې ممکن دی. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته اوګستې تاسو راپور واورید د سکولونو د خلاصېدو په اړه. په کورم کې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې جرګې یو ځل بیا د ناامنۍ پر ضد د پراخ احتجاجونو فیصله کړې. پرون په دې اړه د جاني خیلو په اډه کې جرګه وشوه چې پکې په سیمه کې پر خراب امنیت او د تګ راتګ د لارو پر تړل کېدو اندېښنه وښودل شوه. ګډونوالو مشال رادیو ته وویل چې په سیمه کې یې هدفي وژنې لا هم روانې دي. انتظامی چارواکو بیا مشال رادیو ته ویلي چې د جاني خیلو له مشرانو سره یې ناسته شوې او هغوی ته یې د امنیت پر ځای کولو ډاډ ورکړی. پړه نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
جاني خیل منډي کې دغه غونډه کې ځایي خلکو غوښتنه وکړه چې سیما کې امن ټینګ کړل شي. دغلته د عامو خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. دوی وویل چې روزانه امنیتي ځواکونو دغلته لارې تړلې وي. د امن په نوم عام خلک د ستونزو سره مخ شوي. د غونډې یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې موبایل بندي لارې تړل شوې نام نی زیاته شوې د دې مخنیوي غواړي او راتلون کې ورځو کې احتجاج پیلاوي.
د هر مطلب فکر خلک موجود و. د میټینګ چې کوم ایجنډا و چې کوم دراونه بدم نیدو د مکی کې شي ټارګټ کېدل کېږي. روډینا باندې سړکینه بند کړی دی. ارمی د تیر لاس ورځې سره سیګنل نشته موبایل نت ورک نشته. د ټولو حالات د مخنیوي لپاره میټینګ وشو چې په هغه کې د فیصله وشو چې موږ په د جنې خلې په تانې مخه ته د کلی مخه ته یو لوی احتجاج کېږي. ټول کوم ځوانون مشرون او مای کلام د هر مطلب فکر خلکو شرکت کوي او په احتجاجي تور باندې یو چې څومره تعلیمي ادارې دي کاروباري مرکزونه دي سره سره چې موږ جو ترانسپورت په هیجان مرته لغوي موږ جو د انتظامی نه غوښتنه کو چې موږ بار بار مزاحمت کوو د حالات د مخنیوي لپاره خو ته د فچار دو چې د حالات په نظر ټیک کو د موږ جو امن د قائم کو سره چې کیند سړک بند شوی دی د تخلص کو چې د کیمه تاوري سزا شوی دی.
جاني خیلو د 2021 تم کال په مارچ میاش کې اته ورځې او په جون کې یې 28 ورځې د خپل غوښتنو لپاره پرلتون وهلی ول چې د خیبر پښتونخوا په خوانی اعلی وزیر محمود خان لخوا تر لیکل تړون وروسته ختم شو. په دغه تړون کې سیمه کې امنیت پر ځای کول لومړی غوښتنه او د حکومت لخوا ژمنه شوې وه. د جاني خیلو دغه غونډې په اړه مو چې کله د بنو زلي انتظامی مشرانو سره تماس ونیو نو د انتظامیه یو والا چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال رادیو ته وویل چې جاني خیلو مشرانو سره د سپتمبر په 11 بیا جرګه شوې. سیما کې د امن پر ځای کول وړاندې هم او بیا ډاډ ورکړل شوې. نو ما وړي وویل چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایي توندې شوې سو پورې چې لارې بندیز دي نو د مخصوص وخت لپاره د امنیت په غرض بندولې شي. دا مولستون ځای په پام کې دي. د دوی په وینا جاني خیلو کې حکومت لخوا د پرلتونو پس منظورې شوې 2 ارب روپۍ ترکیاتی پروژې هم روانې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته وګورئ سیدا سیس مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. او سرزو یو بلې موضوع ته. د بلوچستان په ډیره بوختی کې د تختول شو پورت بالرانو دورا خوشی کولو په خاطر یې نن د زیارت پر ورځ خپل خپلوانو احتجاج کړي، غوښتنې کړي چې د یاد فوټبالرانو دورا خوشی کولو په خاطر حکومت عملیات تیز کړي. دغه فوټبالران نږدې یو اونۍ وړاندې په ډیرا بوکټي کې وسلوالو تختولې دي. بلخو حکومتي چارواکو ویلي چې د تختول شو پورت بالرانو دورا خوشی کولو په خاطر په سیمه کې عملیات روان دي. نور حل کوټې د مشالې خبريال ایوب ترین راکوي.
وسیل د الته چیرمه د بلوچستان و ختیځ لور ته په ډیره بوکټی کې نن د یو لاریون وروسته خاموشه احتجاجي مظاهره سوې ده. په کوم کې چې په لوی شمیر کې د ځایي فوټبالرانو یا لوبغاړو خپلوانو برخه اخیستې وه، څوک چې نږدې وه اونۍ له مخه وسوی ښار ته چیرمه د کچی کینال په سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي وو. د مظاهره برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه راخیستي، په کوم کې چې غوښتنه سوې وه چې د سیمې سره تړاو لرونکي پخوانی د اسمبلی غړی ګورام بوکټی دی دوی د بچانو د خوش کولو په خاطر خپل کردار ادا کړي. پر دې مهال مظاهره ته په خپل وینا کې یو قبایلي مشر میر لاکت رایجا بوکټی وویل چې د وسلوالو کسانو په ضد عملیات کول او بې ګناه کسان را خوش کول د حکومت ذمہواري ده. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت سم د لاسه تښتول شوي فوټبالران د را خوش کولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. بل په لوته د بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل شوي دي د فوټبالرانو یا یادو لوبغاړو دره خوش کولو په خاطر په ډیره بوکټی کې عملیات روان کړی دي. په دې ترڅ کې مکلا د ستمبر په 14 نیټه د ډیره بوکټی د مرستيال کمشنر سعید کاکړ سره تماس ونیو، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لومړی هڅه ده چې لوبغاړو ته څه زیان ونه رسیږي. د نوموړي په خبره د فوټبال د یادو لوبغاړو دره خوش کولو په خاطر د ډیره بوکټی په بیلابیلو برخو کې عملیات روان ساتلې دي. په کوم کې چې دغه په خبره پولیس لیویز او سردي عسكر برخه اخلي. دلته دا خبره د یادونه ورده چې د ستمبر د میاشتې په 9 نیټه د فوټبال شپږ لوبغاړي هغه وخت په ضلع ډیره بوکټی کې تښتول شوی وو کله چې د چارواکو په خبره یاد لوبغاړي د بلوچستان د اعلی وزیر په نامه د فوټبال په یو ټورنمنت کې د برخې اخیستلو په خاطر د ډیره بوکټی څخه د سوی په لور په یو ډاټسن پیک اپ کې روان وو چې وروسته د بلوچ لیبریشن ټایګر په نوم یو نوی تنظیم پر ټولنیزو رسنیو په خبر سوی یو بیان کې د دې لوبغاړو د تښتونې ذمہواري قبل کړې ده. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت کورنۍ چارو وفاقي وزیر سرپراز بوکچی تعلق هم د بلوچستان د ډیره بوکچی سره دی او د پیښو وروسته یاد وفاقي وزیر په سختو ټکو کې نه هواز د دې پیښ غندنه کړې و، بلکې د بلوچستان حکومت امر کړی و چې د توشتول سولو بغاړو در خوش کول په خاطر دی ځنګړي ګامونه پورته کړي. لکه د توشتول سولو فوټبالرانو د خپلوانو په خبره چې دی وی 19 د زیات وخت تیر دو وروسته لا هم یاد لوبغاړي نه دی را خوش سوي.
مشال دو ته وګستی د فوټبالرانو د تختونی پاړه تاسو دغه راپور وورید. ایوب ترین تاسو ته وړاندې کوو سره زو یو بل موضوع ته د پیښورو د اوځو پولیسو هدایت جاری کړی چې د مسوتن د لسو بجو وروسته د سین په غاړه یا په کلی کې بغیر د ضرورت ګرځېدو پر ضد به کاروایی کوي. د پولیسو په وینا چې د شپې نا وخته ځوانان نشه یې توک استعمالوي او لاري لوټي. خو د داوځو کلی مشران وای چې باید پولیس ته د بندیز لګولو پرځه غشت زیات کړي. د براسال کې دا چې د پیخور پولیسو د نشه موادو د استعمال او کاروبار کونکو خلاف مهم پیل کړي. نور تفصیل د عظمت الله شاه په دی راپور کې.
د پولیسو په وینا چې شالم داګي او ملا خان کلی کې د نشه یې توک استعمال ډیر شوی، چې ورسره په دې سیمه کې د شوکي او غلا پیښې هم سیوا شوې دي. د داوځو تانې محرر شهزاد خان مشال رډیو ته ویل چې د شپې ناوخته ځوانان د سین په غاړه نشه یي توکي استعمالوي او لاروي لوټي. دا داوځو سیدونکو هشام خان مشال ریډیو ته ویل چې د کلی ډیر خلک یې په خار کې کار کوي او ناوخته کورون ته راځي چې اکثر ترې شوکه کیږي.
سوک په گاڑو باندې سبزیان خرسی، سوک په فروټونه خرسی، او سوک چرتم لنټر او مزدورې لزینو. د لنټر مزدورې لچ مزدور زینو هغه شپې یو بجه پاسي. کم مزدور چې سبزی والا زینو هغه د شپې دو بجې وزي. کم چی فروٹ والے نو اگر شپې 2 بجے وځي کنه نو دغه ټیم کې چې دا خلک مزدورو لوزي نو پدې لارو کې ورتا د کلی لارو کې چې دا کم نږدې خو شکل دی اوسو کنه د زوتانې په ایریا کې نو پدې کې ورته دا غل چې کم دی دا ناشتي او دیتینا دا هو هر یو کس سره چې کم دی هغه د پنګي پی سی وی لزر 15000 شل زر روپې ور سره نو هغه تم ناخلی و هي ټکې موبایل هم تناخلی
دا داود زو یو مشر حاجی نورزیب مشال ریډیو ته ول چې د ګرځېدو د پابندې لګولو پر ځای باید پولیس خپل گشت سیوا کړی
تما دا مزدوران دي کنه دا دلته د شپې گاډي خالی کی بیا به کور ته زی یا د شپې زرو غوړم دلته راځي کارلا دی چې دا کینو خپل پیټرولینګ د سیوا کی او خپل د دې کوم ډیوټي را کوم ډیوټي لپاره دی دی کنه نو هغه دی صحیح طریقې سره کی کنه چې دی مطلب دا چې الٹا مطلب دا چې الٹا چور کوټوال کو ډانټه کنه چې خلکو رپورټ کو نو دی ودی تاسو سره کورون نمبر وزي دا خو طریقې کار نه
دا د وځو پولیس وایي چې د ماسخوتن لسو بجو نه بغیر د ضرورت یا عذر ګرځېدو والا پر ضد به کاروایی کیږي او د نشي توګو د استعمالونکو یا خرڅونکو ضمانت لپاره تانی ته راتونکو پر ضد به هم کاروایی کوي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوښتي تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شی او سرزو یوې بلې موضوع ته په خبر پوښتخوا کې د تعلیم څانګې لخوا د ماشومانو داخله مهم یو ور بیا پیل شوه چارواکي وایي چې د کورونا وبا له وجې دا مهم ځندول شوه وو ولې 13 اپریل کې یې لومړی مرحله او دویم یې د سپتمبر له 13 مینا پیل شوه دا دوی وایي چې هدف یې په روان کال کې د شپارس لکو ماشومانو داخلول دی خو دغه مهم کې برخه خستون کې د محکمې اهلکاران وای چې دومره لوی شمیر کې ماشومانو د داخلولو وروسته په سرکاري سکولونو کې د دوی لپاره د ناستې ځای او د استادانو په شمول نور بنیادی ضرورتونه هم پکار دي نو باید دغه اړخ ته هم پاملرنه وکړل شي نور تفصیل له پیښوره د شبیر رمضان په دې راپور کې
دا خیبر پختونخوا را تعلیم محکمه پوینا روان کال د دوی د داخله مهم هدف په صوبه کې تر 14 لک ماشومان دي چې په اپریل کې شوی وړمبه مرحله کې دوی شوخه 8 لک ماشومان سکولونو کې داخل کړي هم دي او هڅه کوي چې دا باقی د دې میاشت تر اخره پورې داخل کړي د صبیره تعلیم محکمه سره په دې مهم کې مرسته کوونکي غیر سرکاري سازمان ایم وای آر پی یو مشر طارق حیات مشال لیډو توای ټوله صوبه کې مهم روان دي خو د دې لومړیتوب قبایلی ضلع دي ځکه حالتا ډیر واړه د سکولونو بهر دی
اقوام متحده یو عالمی فند جوړ کړی دی سی ډبلیو ان ایجوکیشن کې ناٹ ویټ یعنی کې تعلیم انتظار نشي کوي کوشش دا دی چې موږ زیات نه زیات سکولونو نه چې بهر ماشومان دي واپس سکولونو ته راولو او سره ور سره غیته نور فیسیلیټیز هم ورکوي زیات جن کې ستونزې غیته ستونزې دا دی واشروم نه پغې کې نو په دې وجه ډراپ آوټ شي نغې د پر واشروم ریهابلیټیشن باندې کار روان دي پلس دا غي بیسیک فیسیلیټیز چې کوم مسینګ دي دا غي باندې ور سره موږ حکومت خیبر پختونخوا سره مرسته کوو ټول پاکستان کې دا انرولمنت کمپین شروع دی خو په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه باندې هغه علاقے چلته کې وسم د ډیر ماشومان د سکول نه بهر دي نه کې زیات تر چکم فیګرز دي هغه داغه زین راغلي دي چکم د قبایلی ازلا ده نو الته کې زمونږ زیات کوشش ده د ټوله دارو چې څومره زیات سکولونه نه بهر ماشومان دي هغه واپس مونږ سکولونه تراولو
دغه داخله مهم کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې زنانه افسر لیلا علي وای چې دوی کله د مهم کې کور پکور ګرځي نو ډیر ستونزې سره مخ وي ځکه د جنکو تعلیم لا ډیر خلک لومړیتوب نه ور کوي او بل دا چې د جنکو سکولونو کې بنیادی اسان تیاوی هم ډیر کمی دی نو زیاتره مور پلار دغه نیوکه هم کوي نو باید حکومت د اړخ ته خصوصي پاملرنه وکړي
اغه ډیر زیات ګرانیو خدا د شزمګ پښتنو کې ارلی چایلډ میریج شه دی اغه دی نو ماشومان چې 8 کلاس ته ورسېن د اغه ودونو شي بلکې زیاتره سکولونو کې د پنځم کلاس ماشومان هم اغه واده کیږي نو د دې پروګرام په کار دي زمو پیرنټس ته دم درخواست دي چې ماشومان د وخت باندې نه دي پکار زمو د خپل های اپ څخه دا ریکوست دی چې زمګ سکولونو ته فاندز پرووایډ کړي ځکه چې تہ فنڈز ډیر زیات کم دي او دا فیسیلیټیز ډیر کم دي انرولمنت واس تر اوسه زیات دي او سکول چې کم دي هغه کنجسټډ دي
دا چې په تعلیمي ادارو کې دغه بنیادی ضرورتونه پوره کول لپاره د تعلیم محکمه څه ګامونه پورته کوي د یاد محکمه چارواکي او د چارصدر تعلیم محکمه ځلی افسر ډاکټر عبدالمالک مشال لیډو توای
اوس خو زمونږ چې څومره سرکاري سکولونه دي نو په کې اکثر سہولتونه شته دي ولکه اوس څنګه د سیډیر سکولونه دي چې تا ماشومان زیات دي او په کمره کې ماشومان نه راځي دا غیر لپاره چې زمونږ په پارت باندې کم کار دی اخو مونږ ټایم په ټایم باندې پی این ڈی ډیپارټمنټ تم مونږ دا کیسه خپل فارورډ کوو
دا خیبر پختونخوا اسمبلی ته په 2021 کال کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لخوا ورکړل شوی شمیرو تر مخه په صوبه کې 4.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه د سکولونو ته راتلو دي خو د سکولونو بهر دي چې پکې د 80% نه زیات شمیره د جنکو ماشومان ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
مشال لڑیو تا اغوگ استی لگا شبکی شپگنی بجی کی دن کی تاست خبرون لنڈیز بنا دیکھو لاغی اور اس تا ہم یوش پر موضوعات لرو لمشال لڑیو سرو سے دن دا بلوچستان پا مستون کی بمی بریچی وچی پکی دا جمعیت علماء اسلام و فضل الرحمن گند اطلاعاتو دا سکتر و دا پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم دا ویان حافظ حمدالله پا شمول و یولس کسان جوبل شوی دا مستون گا ڈپٹی کمیشنر عبدالرزاق ساسولی نن رسنیو تی ویل چی ټول جوبل کسان د مستون گا روختون تا اولل شوی و دا حافظ حمدالله حالت دا خطری بهر دی تروسا دا دی بریجی موری چا ندا منلی یو بل خبر لمخې د بلوچستان سرخار کوټه کې د ترګری ضد ادارې سی ټی ڈی ادا کړی چې د عملیاتو پر مهال یې د داعش وسلوالې ډلې یو مهم غړی بچلی دی سی ټی ڈی نن یو بیان جاری کړی چې وایي پرون یې په مستونګ سیمه کې دغه عملیات د خفیه معلوماتو پر اساس ترسره کړي چې پکې غلام الدین عرف شعیب نومي وسلوال وژل شوی د کورمی د مشرانو کامی کمیټی له چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو وروسته له 2 ورځو راهیسې روان احتجاج ختم کړ او د احتجاج په توګه تړلي سلګونه سکولونه له نن څخه خلاص کړل شوي دي په دې لړ کې پرون د حکومتي چارواکو د مشرانو د کمیټې ترمنځ خبرې اترې وشوې چې پکې چارواکو د کمیټې ټولې غوښتنې ومنلې مشرانو د سیمې په سکولونو کې د استادانو د کمښت پوره کولو د پړچنا پر ځای د تعلیم د محکمې دفترونو سدې ته منتقل کولو او ځینې نورې غوښتنې کړې وې او د ایشیا کرکټ کپ سیالیو کې نن د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ په کولمبو کې لوبه روانه ده پاکستان دا مهال په 2.2 اورونو کې 100 رنزونه کړي او 3 لوبغاړي اوټ دي او سریلانکا لا هم بیټنګ نه دی کړی په دې لوبډلو کې چې کومه هم میچ وګټي نو هغه به د سپتمبر په 18 له هند سره فائنل میچ کوي د خبرونو لنډیز مو واورېدو په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې د ښځو او جنو د حقونو مسله د دوی بنسټیز اندېښنه ده ښاغلي ګوتیرش د ملګرو ملتونو له 8 اویایمې عمومي ناستې مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو موضوع به د عمومي ناستې په ایجنډا کې شامل وي په ورته وخت کې ځینې افغان میرمنې هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي نور جزئیات د همایون هیواد په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي ناسته چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیلېږي او 8 ورځې به دوام وکړي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي وایي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع به د دې ناستې په اجنډا کې شامل وي انتونیو ګوتریش چې پرون په نیویارک کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی یو اساسي اندېښنه ده په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او محصلان وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان په تیرو 2 کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره داسې څه نه دي کړي چې د افغان ښځو په ژوند کې اساسي بدلون راشي خو دوی بیا هم تمه لري چې دا سازمان د افغان ښځو د ژوند په ښه کېدو او د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې اساسي رول ولوبوي د ښځو د حقونو یوې فعالې شګوفې عرفان ازادي راډیو ته وویل
اوس هم ناوخته نه دی که چیرې ملګرو ملتونه وغواړي په راتلونکي غونډه کې د دوی د اجنډا د اکثر موضوع چې دا هغه د افغان نجونو د تعلیم او د افغان نجونو د سرنوشت لپاره دی هغه موضوع وټاکي او پر هغه باندې جدي کار وکړي او د افغانستان پر اوسنی حکومت باندې دی فشار راولي ټینګار باندې وکړي چې نجونو ته د زده کړې او د تعلیم اجازه ورکړي.
د یو دولتي پوهنتون محصل لیما چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته له زده کړو منه شوې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د افغان ښځو د ژوند د بدلون او د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي.
نو زموږ افغان ښځو او نجونو خواهش او تمه ده له ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او ښکېلو هیوادونو نه چې دوی صادقانه خبرې وکړي او په معمولي څرګندونو سره دا موضوع بند نه کړي، ځکه دا یو ورځ نه ده تقریبا دوه نیم کال کېږي چې په افغانستان کې ښځې له کار له زده کړو او له هر څه نه حتی له خپلو اولنی او اساسي حقونو نه بې برخې دي او لږې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا په 45مه غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ پر خرابېدو بلل شوی و. په دې غونډه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړ او یې ویل چې دې وضعیت د میلیونونو افغان ښځو نارینه و نجونو او هلکانو ژوند اغېزمن کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارج د افری کرنډیکر هم تیر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټولو حقوقو فرمانونو او پریکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه یې محدود کړي مسؤل د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نورو مسؤلانو تازه خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې دوی ټولو افغانانو ته خپل حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دا محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
مشال ډیو ته غوږستئ، تاسې د افغان نجونو ښځو د ستونزو په اړه دغه راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د تورخم لارې تړل کېدو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسیږي او باید د دواړو خواوو چارواکي ورته پام وکړي. د افغانستان د سوداګریزې خونې یو چارواکی بیا وایي چې د لارې تړل کېدو وروسته د تجارت په برخه کې دواړو خواوو ته شاوخوا دوه میلیونه ډالره نقصان شوی دی. دوی دا خبرې له هغې وروسته مشال ډیو ته وکړې چې د تورخم لاره د سپتمبر په 6مه د پاکستاني ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ له ډزو وروسته وتړل شوه. د لارې خلاصېدو او د سوداګرو د ستونزو هوارولو په اړه مو له چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغوی یوازې دومره ویلي چې د تورخم لارې خلاصېدو لړکې د پاکستان حکومت او د طالب چارواکو ترمنځ د سپتمبر په 12مه او 13مه بیا خبرې اترې نه دي شوې. په اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو حل د تورخم لار په تړل کېدو کې نه دی، بلکې له دې سره د دواړو خواوو اقتصاد ته زیان رسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې یا فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پخانی مشر داروخان اچکزی د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې کله هم د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ لانجه رامنځته شي نو دواړه خواوې یې د تورخم لاره بندېدو ته مخه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستان افغانستان لپاره د تجارت تر ټولو ښه بازار د یو بل په هیوادونو کې دی، خو د دواړو ملکونه د خبرې ته پام نه کوي.
اصل مسله دا ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ چې کله تاوتریخوالی راشي هغه تاوتریخوالی چې کوم زور ده دا په تجارت باندې وځي، کله بارډر بند وي، کله مسله وي، کله څنګه وي. زموږ دا غوښتنه ده د پرایویټ سیکټر د تاجرانو چې پکار دا ده چې سیاسي خندونه چې دي هغه د تجارت په مخ کې رکاوټ نشي. دا وخت کې د پاکستان نقصان د افغانستان نه زیات ده او د افغانستان نقصان د پاکستان نه زیات ده، او دا چې دا په یو وخت کې د ټولو نه غټ ټریډ پارټنر چې هغه افغانستان چې د 3 بلیون ډالرو سنگل کنټری چې بل نو د افغانستان نه ما سیوا.
داروخان اچکزی دا هم ویل چې پاکستان افغانستان د آزاد تجارت لړکی یو شمېر معاهده کړې دي، خو دغه باوجود د تورخم لارې بند کړې.
په 1950 کې ATTA په نوم باندې اګریمنت ساين شو، افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنت چې پاهي کې دوه طرفه تجارت شو، هغه په غزړه طریقه باندې او چې کوم ترانزیت ټریډ دغه لپاره باقاعده پاکستان ورسره لوزنامه وکړه چې دوی ته بلاره ورکړي. بیا چې دا کوم تیر حکومت جوړ شو د پخوانی د 9/11 بعد بیا په هغه کې دا وسو چې اپټا اګریمنت سو په 2010 کې افغانستان پاکستان ترانزټ ټریډ اګریمنت و نو د هغه ترانزټ ټریډ اګریمنت لاندې پاکستان او افغانستان دواړو د منلې د یو د بل په تجارت کې بخړ نه چې یو د بل تجارت چي هغه ته بلار ور کوي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم پوله ل تجارت سره د دواړو خواو لسونو امروزه ژوند تړلې دي او وس د لارې بندیدو له وجې د غنو خلکو په لکونو روپو تاوان شوی دی.
دا یو غاړه تقریبا د 100,000 روپو 50,000 روپو چې حساب کړم خپل ورته سوچ کړه که ته صرف د غاړو سره حساب وکړم یو غاړي سره 3,000 کسه پر روزګار دي نو 3,000 × 5,000 کسان خو ته پر روزګار دي. بیا هلته چې کوم کنه دا مالونه په منډۍ کې او په مارکیټونو کې او په دوکانونو کې چې کوم په دې سره په زرونو کسان چې کوم دا پر روزګار دي. پرون ماته یو بیپاری چې کوم هغه غوي چې ما 2,000 غاړي ټوله سرمایه و ټماټر 2,000 غاړي یو غاړه تقریبا 100,000 روپۍ باندې باری کی کنه ټول سرمایه 2,00,000 روپۍ و 2,00,000 کروڑ هغه ما په 3 ورځې کې چې کوم کنه هغه بالکل ما پای کړه. زما چې دا 3,00,000 کاله 5,000 کاله څومره محنت وو هغه په 1 ورځ باندې لاړ ختم شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان الکوسی بیا وایي چې په پولي تړل کېدو نه وړاندې بعد 500 واخلي تر 600 پورې په مالونو بار ګاډي تلل راتلل. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان چارواکي باید زر تر زره د لارې خلاصولو یو حل راوباسي.
نو د لارې دواړو طرف ته نقصانات رسېږي هم پاکستان ته او هم افغانستان ته. د پاکستان هم د ورځې تقریبا د 300 کانټینر په غزه باندې تورخم نه عبور کوي افغانستان ته او دې کې ترانزیت هم موجود دی پاکستانی مالونه هم دي او په دې اخرو کې پر زنده دوی د کیلو وخت دی د دوی د لیمو وخت دی دا ټول خرابېږي. عام وخته هم زمونږ د میوې او د سبزي وخت دی ډېر زیات او زمونږ خالی کانټینر هلته ولاړ دي په مونږ ټینشن راځي د کمپنۍ شپینګ کمپنۍ. نو دا دواړو طرف ته ډېر لوی نقصان تر اوسه پورې چې مونږ په دغه 2 ورځو کې سنجش کړی دی څه کم $2,000,000 دواړو طرف ته نقص رسېدلی دی او که دا ادامه پیدا کړي هر ورځ $2,000,000-$3,000,000 دواړو طرف ته نقصان رسېږي. زمونږ یو وخت کې 500 کانټینر د ورځې تله راتله 500 کانټینر تله راتله اوس د 500 نه تر 600 پورې د ورځې عبور کوي خالي او غټ او واړه کانټینر دی هم ترانزیت او هم داخلي تجارت.
په تورخم کې د طالبان حکومت کمیساری لخوا رسنیو ته په استبل شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي چې د تورخم لارې پرانستل لپاره د افغان طالب چارواکو او د پاکستان حکومت استازو ترمنځ د سپتمبر په 10 خبرې اترې وشوې خو بې نتیجې پاتې ورسېدې. په دې اړه مې د خبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل سره د خبرو لپاره سو واري ټلیفون وکړ خو رابطه ونه شوه. بلخوا په لنډی کوتل کې اسسټنټ کمشنر ارشاد مومن نه مې وپوښتل چې آیا د لارې خلاصې دو لړکی بیا له طالب چارواکو سره خبرې اترې شوې دي او کنه. نو نوموړي په واتس اپ یوازې دومره راته په پیغام کې وویل چې نه. د تورخم لارې د سپتمبر په 6 د پاکستانی ځواکونو د طالب سرتیرو ترمنس لړز وروسته اوتړل شو. په تورخم کې پاکستانی چارواکو د سپتمبر په 6 مشال ریډیو ته ویلي وو چې پیخه ماسپخین محل هغه وخت شو چې د تورخم هغه غاړې ته واکمنو طالبانو مورچا جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل. له دې سره دواړو غاړو په یو بل ډزې وکړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10 په یو اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو دخه گاونډیتوب خلاف اقدام وبالو. د وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غاړو سوداګري زیانمنولی شي. د طالبان حکومت دا ادعا هم کړې وه چې پاکستانی لوري ډیر وخت د افغانستان د میوو سبزیو د حاصلاتو د رسیدو پر مهال په سنس پلما دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اردن کو مشال اړې توګه استې لدمې مخ کې تاسو راپور واورید چې د تورخم لارې بندیدو لکبل څه ستونزې رامسته شوی، خاص توګه کاروباریان له څومره تاوان سره مخ شوی دي. نو د تورخم لارې تړنې نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت اغیزمن کړي، بلکې د دې یو انساني اړخ هم شته. د لارې د تړل کېدو له وجې دواړه غاړو ته ګڼ شمېر کسانو خپلو خپلوانو تا تک په انتظار دی. په دې کې ناروغان هم شته چې پکې یو هم د مزمل په نوم یو ولس کلن هلک دی چې د سرطان ناروغي لري او له تیرو نه ورځو راهیسې د لنډې کوتل په یو جماعت کې په دې تمه شپې سبا کوي چې یو ورځ به لار خلاص شي او افغانستان کې به خپل کور ته ولاړ شي. دغه پر کړاو زموږ همکار فرهاد شینواری رپورټ جوړ کړی چې د مزمل په غک پیلېږي.
ناول نه کینسر او بس چې پرې وتلم بیخي کینسر زیاسو بس پکه خراب اسو بیا راغلو دلته کاټک للا چې دلته جمعات کې پراته چې د لار کلا او سی بیرته لار سو کوروت او شپې ورځې سبا کېږي نو ته انتظار کو چې کله بخلاص سی غوږ مونږ خوښ دار چې خلاص سی باید.
دا ولس کلن افغان وکړای مسمل خان دی چې په لنډ کوتل مرکزی جمعات کې اتش په فرش سبا کړي او د تورخم دروازې خلاصې دو په انتظار دی. مزمل خان مختا ډنګورای او د بیان پرتی دی او دی وای یو کالو شو چې علاج لپاره له کابل په خبر ته زیرازي او په دې موده کې تری ډاکټرانو کینه پخا دوه واری پریکړه
بیا راغلو د تل تشوکت خانم تباسالته وننی ول لاړو شیرپاو تالته کټ کلا اول د زنګانن پورته کټ کلا بیا لاړو افغانستان ته بیا چې کینسل او خط زنګان بیخ کې بیا د بیخ کې کټ کلا زه سبق نه هم سم کیوم خو بس دا سه کور کیوم بس پخا می ماته سولا بس پات سر سه علاج کې خو تکلیف و بس تیر سنو اوس خاص تو شکر د خو دالار بیا د کلاو سی نه ډنګرو بغن ما ګرز نو سبو کو بس هغه الله می ربانه نو خدای می ربانه بس تیریګ بنو بس مال د خدای بس پنځورو ناستو یو خان نو زاول نمبر نو رونه مواړه دیو.
د مزمل خان پلار ایمل خان مشال ریډیو ثوی چې د خپل زوی د کانسر ناروغي ډیر غمجن کړای او اوس چې د تورخم دروازه ورته تړل شوی نو لا ډیر کړه او سره مخ شول.
در خودونه دردی نور د مونږه اعصابو کې بیخي پخ پاغله بیخي د روټي ته ضرورت نه کیږي جګرخونی د کور دا ګوري بس بیخي جن نه بیخي ضرورت ورده دونه په تکلیف سو بیخي جن نه بیخي پخیمانه مزه اوس مونږه دا غواړو مونږه دا خوښته دا ګډ واسي لاسو خپل وطن ته مونږه تاسو سو یومیش باندې بیا غوښتي ډاکټر بیا تراسو د بیا ټیسټونه وکي تا کینسل شته یا نشته یومیش باندې غوښتي مونږه ته زحمت او تکلیف یې سو پیسې نوري تکلیف هم یې سو پخې مرنه کاټ کړه او اتیا لکرفی دی مونږه مصرف هم راغی
دا روپې کوم زینارا پیدا
پیسې جایداد هم خرڅ کو زمکیم خرڅې کړي قرض هم وکړو دغه شیان هم هغه کو بس وسم قرض باندې سوي یا سی اور فی خدای نشته خو لاره خو چې باندې بیخي نور د بچای دی ما دې لاس نزیږه بالکل نزیږه وو دردونه یې ورمن.
د تورخم دروازې نه خلاصې دوه لامل زیاتره اسار شوی افغان وګړي د لنډ کوتل نه په خبر ته بیرته ستان شوی او د کویټې چمن للارې افغانستان ته اوختي خو ځنې اسار شوی کسان پکې د کرایا وس نه لري او په لنډ کوتل جماعت کې شپې سبا کوي او په تورخم خپل هیواد ته د ستنېدو په انتظار دي. دلته لږ تر لږه سلو پورې کسان پراته دي چې ورزورته د لنډ کوتل خلک او مدني فعالان د خوړو چایو او اوبو بندوبست کوي. تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه مهال وتړل شو چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوستا جوړوله او پاکستانی ځواکونو له دې کاره منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه نښته وشوه او یو بل ته یې مرګ ژوبله واړوله. په تیره یوه ونه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو لپاره دوه واره مذاکرات شوي خو به څه نتیجې پای ته رسیدلي. نن په نهمه ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي په قطارونو کې ولاړ دي او د تورخم د کسټم دفترونه تړلې پرته دي او دواړخیز تجارت په ټپه ولاړ دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر اورس د سهار ل سلورو تر شپګو، د سهار ل نه هو د مخم تر و بجو، د شپې ل نه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپا شپک سو یو ویش کلو هرسه، لنډي سپی 15,155، 2,113 او 15,315 پته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي د بلوچستان گوادر ورته ډیر اهمیت لري. هغه هلته د سفر په موخه د ځایي سوداګرو او چارواکو سره په ملاقاتونو کې د اقتصادي پراختیا او بشري مرستو ډاډ ورکړ، ویلي چې امریکا غواړي واشنگټن او اسلام آباد له موجودو اقتصادي موقعو ګټه پورته کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د چین لوی پنګونې ته په کتو هلته د امریکایي سفیر سفر ځانګړی اهمیت لري او ښایي بیجنګ یې خوښ نه کړي. د دوی په خبره امریکا خول غواړي چې واشنگټن هم پر گوادر نظر لري او ځایي خلکو ته د تجارت بهتره موقع برابرولی شي. تفصیل د بشیر غواخ په دې راپور کې.
په پاکستان کې د امریکای سفیر ډونلډ بلوم د سپتمبر په 12مه د بلوچستان گوادر ته ورغلی وو. هغه هلته یوې غونډې ته په وینا کې د تجارتي اړیکو په پراختیا او د بلوچستان خلکو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. بلوم وویل چې امریکا په بلوچستان کې یو څلوېښت کلینیکونه رغولي، شپږ لکو خلکو سره یې د خوراکي موادو مرسته کړې، د ښوونځیو په بیا جوړولو کې ونډه اخیستې او 2,000 هغه کروندګرو سره یې مرستې کړې چې تیر کال یې سیلابونو ځمکې وړې وې. هغه وعده وکړه چې په بلوچستان کې د ښوونځیو جوړولو او د تعلیم د ودې لپاره به ډیره نوره مالی مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دا اړیکې پراخه کړو او دا وګورو چې بلوچستان او امریکا د امنیت، اقتصاد، زراعت او تجارت په برخه کې نور څه کولی شي. موږ د امریکایي مرستې ډاډ ورکوو. امریکا د پاکستان د برآمداتو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی هیواد دی. غواړو بلوچستان له دې ګټه واخلي. امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې 1,60,000 پاکستانیانو ته دندې ورکړې دي چې ډیره یې د بلوچستان دي. موږ فکر کوو چې دلته په بلوچستان کې د امریکا د ښکېلتیا راتلونکې ډیره ښه ده. دلته په گوادر کې د اقتصادي پرمختیا لپاره ډیر موقع شته او زه هیله من یم چې دلته به د ملګرتیا او اقتصادي شراکتدارۍ ښه راتلونکی ولرو.
بلوم زیاته کړه چې تیر کال امریکا او پاکستان د 9 ارب ډالرو سوداګري کړې وه. دغه په وینا بلوچستان او په تیره بیا گوادر ورته له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پراخولو لپاره ډیر اهمیت لري. د امریکای سفیر په دا سال کې گوادر ته ورغلی وو چې هلته د واشنگټن د سیال هیواد چین ګڼې پروژې روانې دي. گوادر بندر په پاکستان کې د چین د 15 ارب ډالرو اقتصادي راهداري پروژې سی پیک مهمه برخه ده. د اقتصادي سیاست د چارو پو ډاکټر نزاکت خان وایي د امریکایي سفیر خبرې د اقتصادي حقو پر ځای تر ډیره سیاسي دي. نوموړي د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې امریکا د پاکستاني وګړو د زړونو ګټلو کوشش کوي او غواړي چین ته ووایي چې په گوادر کې دوی هم دلچسپي لري.
امریکا کلم دا نه غواړي د پاکستان او د چین ترمنځ د ریلیشن شکم دي، دا نور سترانګ شي، دا ډېر مضبوط وي. بل غواړي چې پاکستان په عوامو کې د امریکای نه زیات چین چې کوم یو ټرسټ وردی فرند ګړي. د چین کاونټر کولو لپاره خو ظاهره خبره ده چې اږي هر هربه به استعمالي. نو ظاهره خبره ده اوس چې پښتو کې مونږ محاوره ده کنه چې کوګونه ودرې د ناغه د چاینا به کوګونه ودرېږي او اوس دا ګوري چې را چرته داسې خو نه ده چې امریکا لګیا دی کم زمونږ د پسیفیک کې مونږ انویسټمنټ وکړو، د دې کاونټر کولو لپاره به کوشش کوي.
د امریکای سفیر ډونلډ بلوم په گوادر کې د وینا په وخت پر اقتصادي راکړه ورکړه زور راوړ او زیاته یې کړه چې امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې ځایي خلک په کار ګماري او روزګار ورته برابروي. هغه زیاته کړه چې کمپنۍ دا یقیني کوي چې دغه پاکستانی روزګار کوونکي د مزدورانو نړیوالو قوانینو له مخې پوره حقونه ولري. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي د سفیر بلوم د دې خبرې اشاره چینایي کمپنیو ته ده چې په پاکستان کې د کارونو لپاره د ځایي خلکو د ګمارنې په ځای چینایي وګړي ورولي. خو میراج الحق وایي گوادر ته د امریکایي سفیر تک باید له سیاسي زاویې نه بلکې د اقتصادي موقعو برابرولو په توګه وکتل شي.
د امریکا او د پاکستان د صنعتکارۍ تړونم دی، داغه تجارتی اړیکم دی، داغه اقتصادی اړیکم دی، داغه مالی مرستم دا. روان وخت کې بلوچستان کې ډیر زیات پوتنشل دی، هغه کې چې کوم قدرتي وسایل دي. دا شان گوادر پور چې دنه دا فیوچر دی د علاقې.
گوادر ته د خپل سفیر د سفر په موقع په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل وی پاڼه لیکلی چې په بلوچستان کې د اقتصادي پرختیا ترڅنګ د امنیت لپاره هم ډیر کار کوي. وی پانه لیکلی چې د نشئی موادو د قاچاق مخنیوي لپاره په سلګونو پولیس روزل دي. گوادر ته د سفر په وخت د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د ځای سوداګرو سره هم کتلی. د امریکایي سفارت د خبر پانه تر مخه بلوم هغوی ته ډاډ ورکړی چې په امریکا کې به د سوداګرۍ موقع ورته برابروي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
مشال رادیو ته غوږیستی اوریدونکو، پرون په پیښور کې په غونډه کې په رسنیو کې د ښځو پر ضد د پروپاګاندا په موضوع یو تربیتی غونډه وشوه. په دې کې د چارو پوهانو، خبریالانو او نور مدني فعالانو ته د ښځو پر ضد د پروپاګاندا د کیدونکو په اړه معلومات ورکړل او د دې موضوع په مختلفو اړخونو یې رڼا واچوله. په غونډه کې خبریالانو ته ورخوول شول چې څنګه کولای شي د رسنیو له لارې پر ښځو د کیدونکو تشدد د مخنیوي او د هغوی د حق د خوندي کولو لپاره یو پیاوړی بیانیه جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم د غونډې ته ورغلی و دا راپور یې را لېږلی.
د انډیویجوال لینډ په نوم د غیر دولتي ادارې د سوري لاندې په دې تربیتي پروګرام کې د صنفي برابرۍ د هدف ترلاسه کولو، په رسنیو کې د ښځو په ضد د نفرت راپارولو، د پروپاګاندا د مخنیولو او په ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په اساسي قوانینو او نړیوالو ضابطو باندې برخه اخیستونکو خبریالانو او د جرنالیزم زده کوونکو ته معلومات ورکړی شو. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ یوې زده کوونکې اروبا ابراهیم وایي په دې تربیتي پروګرام کې ډیره ښه زده کړه ترلاسه کړه.
دا ورکشاپ چې مونږ اٹینډ کوم چې په انټی وومن پروپاګاندا باندې، په دې کې مونږ ډېر هر سیز د کړل، ډېر خپل طریقې باندې دا پلیټ فارم چې دی هر یو اینګل د خو زباره کې چې کوم سټیریو ټایپس دي او کوم پروپاګاندا سټیری هغه ډېر خپل کور کړل، پای کې چې دا چې غیرت په نوم قتل کول یا چې دی لوریان چې دی د هایر ایجوکیشن ول نه ور کول یا د لوریان چې دی ډېر کم عمر کې اغوله ودونه کول، په دې باره کې مونږ ډېر زیات اویرنس راکړل. فار ایگزامپل کوس یو خود د ډومیسټک وایلنس وکټم وی، نو هغه چې د خپل خاوند باره کې خوغه نشي ویلې کنه سبب بیا هغه دوباره هغه باندې دغه ظلم وغیرہ کیږي. زمونږ میډیا کو کور کینګ نو زمونږ معاشره الته داسې ده چې هغه ورلې اجازه نه ورکوي.
د دې ورکشاپ په بیلابیلو برخو کې د اسلام آباد نه د غونډې ته راغلي خبریالي او د ښځو د حقوقو مدني فعالي مهمل سرفراز او د اسلام آباد پریس کلب مرستیالی مشری مایرا عمران خبریالانو او زده کوونکو ته په خزو د تشدد د مخنیوي او د دوی د بیلابیلو حقونو د خوندي ساتلو په حق کې د رسنیو د لارې د یوې قوي بیانیه جوړولو روزنه ورکړه. د امریکینا خبریالی شیری ریچارډ د ویډیو لینک د لارې د خبریالانو سره خپل تجربه شریک کړه. په دغه اړه د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي خبریال ثاقب اپریدی وایي دا ټوله روزنه او معلومات د دوی لپاره ډیر ګټور وو.
زنانو ته دا غی جایز چې کوم حقوق دي یا په خطو غبان دغه مخ پر وړاندې څنګه بوتللې شو دا غی چې کوم د ژوند اغه روخانه اړخونه دي بزید دي چې مونږ د ډارک یا تیار مخونه خلکو ته وخایو روخانه مخونه مونږ څنګه خېلې شو څنګه په معاشره کې د دوی چې کوم کردار دي اغه مونږ ښکارا کول شو خلکو ته کسه هم څنګه ټولو ته پته ده چې زمونږ د آبادی دنی مې نه زیاته برخه غو زنانو باندې مشتمله ده نو لازمی خبره ده د دې کنټریبیوشن یا د دې چې کوم برخه ده د معاشره د ټولنې په جوړولو کې په پرمختګ کې لوی کردار ده کینو باید چې په هغه توګه باندې د دوی استاینه هم وکړي شي او د دوی کار او زیارت هم بدرنستر باندې وکتل شي
د تربیتی پروګرام کې برخه غیستون کې یعقوب اپریدی وایي دوی د خزو د حقونو د خوندي ساتلو او په خزو د تشدد د مخنیوي په برخه کې ډیر ښه معلومات او روزنه ترلاسه کړه
خو دا ورکشاپ چې دا یو منفرد انداز کې وو یو خو پکې ماشاءالله ټول سینیئر جرنالیسټ پکې او ډیر زده کړم پکې وکړل
په دې روزنیز ورکشاپ کې د خزو په بیلابیلو ستونزو د کنستراکټیو جرنالیزم د لارې د میرمنو په اخلا په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره په بیلابیلو لارو چارو هم خبرې وشوې
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې